दोस्तों उसे ही चित्रांगे दिए था मोटिवेशन और इंस्पायरेशन मिला उसे
जी बिल्कुल ये तो बताओ मैं चली गई तो फिलहाल मुझे जरूरत है तेरा करने को जरूरत तेरा करने मुझसे रहता से एक्सिस्टेंस मुझे बिल्कुल एक अवस्था है और बल इंस्पिरेशन बताओ और बस सर उसमें बेसिकली व्हिच इज माय फादर का पॉइंट शुरू से मैं जरिया ने जितनी मिली थी वो जैसे रोल अदा की माशरे की सदा वो मिनिमम पे उचित थी और लोगों को मतलब मोटिवेशन बाय इंस्पिरेशन बाय इंस्पिरेशन माय फादर माय इंस्पिरेशन बाय माय मदर माय इंस्पिरेशन
तो और दिन की टेलीफोन कड़े दे चित
जो यूसुफ तो शमाली वजीरिस्तान नाम टेलीफोन कर ले जो खुरजान नाम रा पुख्तर रा छ बे खुला का कुम सेटल एरिया की दी या लोअर दीर या अपर दीर या नोर दास से चुकुम इलाके दी दे पर खुकार कवि दी छ तदा से सोचम कर दे जे कबाई इलाकों के हम जनाना दास से रुस्त पाते दी जा रहे के पर से सोच कर दे
जी जी बिल्कुल मैं सम रतन स्टोर दास में कांटेक्ट सम शुरू कर दी जिस आ एरिया से लाड़ सम और बेसिक आ एरिया के सेकेंडरी कॉलेजेस थी और कम फीमेल द पर तालिबी दा रही थी दागो सभी से सुख मलावे के प्रिंसिपल ने दागो स्टूडेंट्स ने बता तो सुख के दे दी समस्याएं भी होती तो पर मिस कॉल इशू और सब बट मु सर पे पावर पेमेंट के सर मु ताओ जो आवाज नहीं कर पाओ कि बेसिक दा मा प्लान की थी और सर मा इरादा था जैसे बता को
सो मेरा पर प्रोग्राम के बस लग वक्त पाते दे तास न बता पो सु कम छे और इदुन को लपारा बस ता सु से पैगाम भी
जब मोबाइल में चित्र के लावल को जो फैमिली वाले था फैमिली के लिए बेसिकली रोड था और तरह था सात तो तुम तो हम चाहे बोल रहे कि बाबा रहना भी चाहे वो खुले खोलिया ने मैंने बोले रहे हमारे था जिन इतिमाद की और चाहे बड़े ने कट के और एक्सेस वेर की चाहे वो खुल इन चीजों ना ने मैं जो कोई पॉलिटिक्स तरह से या कोई संगीत तरह से या वो बाहर देता तेरा उसे हत्या पर खुली इज्जत करा दे इवन दाखो बेसिक राइट चाहे वो तालीम और वोट वोट खोल का वाले हक को दादा की और जिन्हें कोई तरह जो दाव है मैं चीज वो भी खुल तालीम से शौक पे था कि दुनिया के तालीम ना खजेवर बल इस समय कॉलेज से जाम में सिर्फ तालीम दे
तेरा मन ना सुमेरा चेता सुमंग सर पर प्रोग्राम के नन खबर है उकड़ी تاسو د مشال ریډیو سروي پروگرام ته وګورئ نن موږ سره د پیښور نه سمیره شمس میلمنه و موږ امید کوو چې دا پروگرام به تاسو خوښ شي وي د ځان خیال ساتئ د الله پامن
درنو اوریدونکو اوس وخت شوی دی د اونیز بلې اونیز خبرونه د جمهوریت دا جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو په پاکستان کې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان درې نکات څېړلي دي. تاسو به واورئ چې په هغه هیواد کې د پانسیانو په اړه د بشري حقونو ادارې او پوهان څه نظر لري او دا چې په هغه هیواد کې د سخت دریځۍ د فکر او نظریې ختمولو لپاره باید څه ډول اقدامات وشي. جمهوریت خپرونه هر اونۍ په امیر ساحل تاسو لپاره جوړوي.
په پاکستان کې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان نکات څومره مؤثره دي؟ آیا د مرګ پر سزاګانو عمل کول به د سخت دریځۍ مخنیوي شونی کړي او که څنګه په پاکستان کې د سخت دریځۍ د نظریې او فکر ختمولو لپاره څه کول پکار دي او دا کار باید څوک وکړي؟ په پاکستان کې تر بندیز لاندې تنظیمونه ولې فعالیت کوي؟ تر بندیز لاندې تنظیمونو په نور نمونو د هلو ځلو مخنیوي څنګه کېدای شي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د قانوني او سیاسي چارو له پوهانو سره څېړلي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د تیر کال دسمبر پر 14مه په پیښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت او زیاتره سیاسي ګوندونو د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم یوه تګلاره جوړه کړه. وزیر اعظم نواز شریف د دې تګلارې 40 نکات بیان کړل. د دې پلان درې نقطې نن موږ له پوهانو سره څېړلې دي. د قومي اکشن پلان د یوې نقطې تر مخه د پاکستان حکومت د مرګ پر سزاګانو بندیز ختم کړ او د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یې له 1.5 سل څخه زیاتو کسانو ته د مرګ سزا ورکړه. په هغه کې ځینې داسې کسان هم ول چې د مقدمې یا جرم د تور پر وخت عمر له 18 کلونو کم و. د نېشنل اکشن پلان بل نقطه چې نن موږ څېړو هغه دا ده چې حکومت هوډ خودلې چې په هیواد کې نور هیڅ وسلوالې ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او وروستۍ نقطه دا ده چې حکومت هڅه کوي چې د ناقانونه ګرځول شویو تنظیمونو په نورو نمونو د فعالیت مخنیوی وکړي. پوښتنه دا ده چې دا درې نقطې څومره مؤثرې دي او آیا حکومت د دې له عملي کولو سره د سخت دریځۍ او ناامنۍ په مخنیوي کې بریالی کېدای شي او کنه؟ په پاکستان کې له 2008 زیږیز کال راهیسې په پانسۍ ورکولو بندیز و چې د پېښور تر سکول برید وروسته لټ کړل شو. اوسمهال د روژې په میاشت کې پانسیانې درول شوي دي او د حکومت په وینا تر اختر وروسته به بیا پیل شي. په هغه هیواد کې چې د مرګ په سزاګانو محکومو شاوخوا 160 کسانو ته پانسیانې ورکړل شوې، نو د بشري حقونو بېلابېلو تنظیمونو پر دې کار د اندېښنو څرګندونه وکړه. د بخښن نړیوال تنظیم امنستی انټرنیشنل پر پاکستان غږ وکړ چې د مرګ پر سزاګانو دې عمل ودروي. په برتانیا کې د بخښنې نړیوال تنظیم د پاکستان چارو څیړونکي سلطانی نون یو موده مخکې له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویلي ول چې په پاکستان کې د مرګ سزاګانو پر نظام درې لوی اندېښنې لري. دا وایي په پاکستان کې پولیس اکثره د ملزمانو یا تورونو کسانو په ځورولو او وهلو له هغوی اعتراف اخلي. دا مهال هم د مرګ په سزاګانو محکوم ډېر داسې کسان بندیان دي چې په وهلو ورباندې اعترافي جرم کړل شوی و. د مثال په توګه د ترهګرۍ د مخنیوي په عدالت کې بیا د جرم دا اعتراف خلکو ته د مرګ سزا په اورولو تمامیږي. دویم امنیسټي انټرنیشنل د هغو کسانو په اړه ډېره اندېښمنه ده چې د جرم یا تور لګېدو پر وخت یې عمر له 18 کلونو کم و. دا کسان د پانسۍ له خطر سره مخامخ دي. زموږ دریم اندېښنه دا ده چې د پاکستان حکومتي ادارې خلک په دې وینا بېلاري کوي یا تیرباسي چې د مرګ سزا یا پانسۍ په ورکولو به د ترهګرۍ مخنیوی وشي. په حقیقت کې هیڅ داسې ثبوت نشته چې د مرګ سزاګانې د جرمونو په مخنیوي کې مرسته کوي. نو موږ د پاکستان پر حکومت غږ کوو چې په سمدستي ډول دې د مرګ سزاګانې ودروي. په پېښور کې د قانوني چارو پوه قاضي انور وایي په پاکستان کې د مرګ سزاګانو اورولو قانون له پخوا راهیسې موجود و، خو دې قانون ګټه نه ده رسولې ځکه چې هغه جرمونه چې د مرګ سزا پکې اورول کېږي اوس هم روان دي.
پاکستان کې دا سزا پخوانه ده چې پانسی کې سزا موت ورکې خلک کې پانسی کوي هم دي په دې سره کم شوی نه او سم کېږي. سب باندې چې امنیسټي انټرنیشنل سوال دی دا دي خو مخکې ویلو اوس هم ای خدا ویلو چې سزا موت ختم کړي هغه خو دې ختم نه کړ سوال څه پورې چې ده نه پانسی ورکول پانسی او پانسی پورا شو اوس هم هغه خلکو ته پانسی شوي دي چې کم 2002 او په 2004 کې پانسی شوي دي.
په پېښور کې د قانون چارو بل پوه او سیاستوال شهاب الدین خټک وایي د مرګ سزا قانون خو موجود و، خو اصلي پوښتنه دا ده چې له 2008 زیږیز کال راهیسې د مرګ سزاګانو پر عملي کولو بندیز ولې لګول شوی و؟
دا خو د پخوا راسې د حکومت پاکستان په بنیادي قوانینو کې شامل ده چې کله د پانسۍ سزا ملاوي نو هغه خو به ملاوي او که هغه اخري حد ته ورسي او د هغه رحمتي نه مخارف شي نو ارومرو هغه سزا خو به هغه سړي ته ملاویږي که هغه منع کړی وي که هغه نورو جرمونو کې ملوث شي. سوال خو دا پیدا کېږي چې دا سزا بند شوې ولې وه؟ په دغې باندې سوچ کول پکار دي. په ملک کې یو قانون موجود وي او هغه سسپینډ کړلی شي یا معطل کړلی شي.
په هم پېښور کې د شری حقوقونو او سیاسي فعال سنا اعجاز وایي دا د بخښنې نړیوال سازمان له دې خبرې سره موافقه ده چې د مرګ سزاګانو عملی کول د سخت دریځي مخنیوي نه کوي. د دې په خبره کې سخت دریځو او مجرمانو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شي نو بیلابیل سخت دریځي سازمانونه د مجرم پانسۍ ته د شهادت نوم ورکوي او له دې کار سره د هغوی فکر پیاوړی کیږي. دا
یو اعتراض په دې خبره باندې زما سره په دې باندې دا کېږي چې د دې پانسۍ کېږي نو ټیک شو یو څو باندې دغه شي خو نو خیال دې سره غي سم نه تصویر نه لري دغه نور شانته نو چې ګوره چې دا اږي چې څنګه ګلوريفای کوي چې خپل وار او دغه خپل خلکو ته یاغه چې کوم برین واش کوي کوم ماشومان یا کوم ځوانان نو هغه ته خو د لګي چې هغه نور هغه سيزونه ګلوريفای شي هغه ته څو ګوره دا د دې لار کې دي شهادت حاصل کا ممتاز قادری داغه ګلوريفیکیشن کو تاسو کته چې لکه وکیلانو غو تعمیل نه ټول چاته تاسو ګوري دلته چې بعض سیاسي خلک د دې سيزونو په حق کې تقریر نه کوي یا زمونږ میډیا کواخلې زمونږ میډیا هم ډېر اهم رول لري چې کله په میډیا باندې داسې قسمه ثابته شوې ده چې دې تعلق سره هغه تنظیمونه سره دي او هغه با آنلاین ایز ا انالیست او سل داغي با انالیسس باندې خپل سيزونو پروف کول چې او دا شی ټیک دا غلط دی څنګه چې مولانا عبدالعزیز هغه څه لیکي یا نور داسې کسان هغه څه لیکي نو بیا موږ دا هم څه اکسپیکټ کولای شو یو صرف پانسۍ سره به زمونږ په ملک کې امن راشي یا به موږ تر هغه نه خلاص.
سنا اجاز وايي په دار له جوړولو سره سخت دریځي نشي ختمېدای ځکه چې سخت دریځي د یوې نظریې نوم دی او دا په پاکستان کې تاریخي ریښې لري.
ذاتی خیال زمانداري چې د پانسۍ سزا سره داسې ختمېدو والا خو نه وي کې دې چې لږ شانتي یې راتره او تر هغه ورو کې پیدا شي خو د ختمې دوه فیصد دې سره نه شروع کیږي. زما خیال چې دا سيزونه چې کوم دي د ضیاء الحق له دور نه سره واخلي مونږه نو د هغه وخت نه دې نظر د نشوي دي چې دا هغه یو مولانا صاحب خبره چې دا سيزونه مونږه په خلکو کې انجکټ کړی دي او دا نظریه دا کوي او څومره شي نو سم ډېر پراتی دي دا سیس چې کوم دی د ریټ کاز ختمول دي.
شهاب الدین خټک له سنایجا سره موافق دی او وای تر هغری او سغدریزی ډیر پیچلی موضوعات دي. د دې په خبره په تاریخ کې د پاکستان ریاست سغدریزی په خپل ګټه کارولې ده او دا چې دې ته باید په نړیوال تناظر کې هم ولیدل شي.
دا خو یو ډیر پیچیده غونډه مسله ده او مونږ بګورو چې د دې مسلې بنیادونه دي هغه ډیر ژور او ډیر زاړه دي. یعنی یو وخت دا شو چې مونږ د ریاست په غیر ملکی سامراجي قوتونو دلته مونږ مضبوط کړي وو او افغانستان کې ډیره لویه جګړه شوې وه او په دغه وخت کې بیا مونږ د مختلف ملکونو خلک دلته راغلي وو او هغه میشته شوي وو. زما خپل خیال دا ده چې اوس هم چې کوم په دنیا کې دا تصویر تاسو ګورئ چې کوشش کېږي لګیا ده چې چین مخکې رانشي، داسې رشیا چې دا هغه په خپل ځای اشاره کړی شي او د دې نه علاوه په شام کې تاسو ګورئ چې ډېر لویه جګړه روانه ده. داسې په عراق کې دا رنګ په فلسطین کې پرابلم ده، یوکرین کې پرابلم ده. نو زمونږ په خاوره کې کومې لوبې روانې دي نو دې کې د 500 واپس یعنی پختل ځای بهانول چې کوم ده صرف دا یو کوشش ده دوی سره. یعنی دا هیڅ قسم څه مسله نه سیل کېده.
پښتنه دا ده چې په پاکستان کې د سغدري ځ فکر موجودګۍ وجوهات څه دي؟ د سیاسي چارو پوها او فعال سنا اجاز وای اول خو په پاکستان کې تعلیمي نصاب له جنگي او منفي خبرو ډک دی او دا خبرې ماشومانو ته خودل کیږي.
یو خو کدا سو زمونږ نصاب واخلې غته د ستره هغره ذهنیت جهادي ذهنیت چې کوم نیگیټیو سیزنو طرف ته وړي اغه راغی نه ډاک پروت دی. تاسو زمونږ د نصاب د اردو کتاب د ووم کلاس اردو کتاب په لنې چې کوم د پروز سبجیکټ دی مضمون دی اغه د غازی الهندین شهید قانون دی. اغه سړی چې کوم بلاسمس خبرې کولو والا یو سړی چې کوم دغه عمر کړو نو اغه نه یو هیرو پیش کړی دی چې تاسو داسې سړی نه اته جوړوي په کتابونو کې په نصاب کې. نو کله هم اغه کام اغه ماشو چې کوم ده
په پاکستان کې د سغدریزه فکر بل عمل دا دی چې په هغه هیواد کې سغدریزه تنظیمونه د خرړیو په څیر ټوکېدلې دي. په بل معنا په پاکستان کې د سغدریزه تنظیمونو یو فصل تیار کړل شوی دی چې پر ضد یې باید داسې عملیات وشي چې ولس ترې پوره خبر وساتل شي.
بله ځینه امپورټنت خبره هغه دا ده چې دی وخت کې مشهور ګروپ شوی دی بین کړی شوی تنظیمونو دا غیر روکتان لپاره صرف فانسیان نه دي بلکې یو داسې کلیئر کټ آپریشن پکار دی چې کوم سره داسې مخې ته راشي او عوامو ته دې وښودل شي چې دا خلک دي د دې کارنامې دا غلط کارونه کړي دي او دا
سنا اجاز وای په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې ډیره وسله پرته ده او حکومت یې هیڅ ریکارډ نه لري. دا هم د وسله والی یو مهمه وجه ده.
څنګه چې موږ زموږ په خیبر پختونخوا یا په قبایلی سیمو کې پرته ده نو زموږ خیال دي دا هیڅ ریکارډ څه دغه نشته. هر سړی سره په کورونو کې الته خو ډیره عام ده. د بسم الله هم دي خو ته هغه چې کوم دا یو غټ دغه دې طرف نه جوړیږي هغه کې څونه انویسټمنت کیږي هر کال څونه اصل راځي هغه څه ریکارډ نشته.
په پاکستان کې حکومت یو شمیر تنظیمونه تر بندیز لاندې راوستي دي او د قومي اکشن پلان په ذریعه هوډ خودلې دي چې هیڅ وسله والی ډلې ته به د فعالیت اجازه نه ورکوي. پر دې سربېره بیلابیل تنظیمونه او د سغدریزو سازمانونو غړي او مشران له بیلابیلو لارو په خپل فعالیت کې بریالي کیږي. آیا د دې وجه د قانون کمزوري یا په عدالتي نظام کې خلا ده او کنه انتظامی یعنی حکومت او بیوروکراسي د هغوی په مخنیوي کې پاتې راغلي؟ د قانون چارو پوه شهاب الدین خټک وایي قوانین موجود دي خو ستونزه زده ده چې په پاکستان کې د سغدریزو تنظیمونو یو پخوانی کلتور موجود دی نو د دې فرهنګ ختمېدو ته به وخت پکار وي.
د شتګردي خلاف چې کوم قوانين دی جوړ کړی هغه کې هم یو قانون دا موجود ده چې حکومت کله یو تنظیم متعلق دا وایي چې دا مونږ ځین کړو کله دم وکړو او دا پروسکرایب ارګنایزیشن دی ته وایي کنه څوک هغه سره تعلق ساتي هغه د خو سزا ورکولې کیږي خو دا کلتور دلته پیدا کول چې کوم دا به هم ته مخلي لکه چې زموږ په ملک کې ما وحشي خبرو کړی شي مونږ په خطر زموږ ریاست کې ده ډیره مودا دا تنظیمونه په خطر جوړ کړی دي.
د قانوني چارو بل پو قاضي انور وای قانون خو په کتاب کې وي په خپل ځان نشي عملي کولای نو دا کار ټول د انتظامی دی.
دا شیو تنظیم مشته دا شیو پویو وایستا دا شیو جنگ وایستا دا خو یو نه دی او اخرا اغیزه ویپن بی او کی قانون خو چې دین څه شی نه وي قانون خو څوک نافذ کوي انتظامیه نافذ کوي. قانون خو چې دی نو کتابونو کې وي، قانون په خپله خو ځان نشي نافذ کولی. قانون نفاظ خو انتظامیه کوي، نه انتظامیه که نه کوي سترګې پټې کې پټې دي.
ثنا اعجاز وایي پر تنظیمونو بندیز لګول هیڅ ګټه نه لري، ځکه چې دا تنظیمونه بیا هم په ښکاره مظاهرې کوي، جلسو ته ځي او رسنۍ ورته پوره وخت ورکوي او په اړه یې خبرونه او رپورټونه خپروي. د دې په خبره په پاکستان کې آزادي پال او ډیموکرات ګوندونه یا ډلې فعالیت نشي کولای، خو تر بندیز لاندې ډلې یې کولای شي.
بندیز لګولو سره خو ماته نه لګي چې دا دونه فایده مند دی، ځکه چې اوسه پورې څونه چې بند کړي شوي تنظیمونه دي یا بین تنظیمونه دي، نو هغې کې مسلسل که تاسو چېرته وایي ایز ایز اکټیوس به درته ووایم چې زمونږ کله پروټیسټ وي نو دا انټلیکچوئل چې تاسو ورته وایي یا لیبرلز ورته وایي، نو زمونږ په پروټیسټ کې هارډلی یو پنځلس شل چې ډېر زور کې سل کسانو ته ورسېږي، دې نه زیاتې نه خوري، هغې کې به هم زیاتر سټوډنټس به راشي. خو کله چې داسې تنظیمونه پروټیسټ وي، ما په خپل سترګو لیدلې وي تېره میاشت کې مسلسل چې څونه دغس پروټیسټ شوي دي، د بین تنظیمونو په پروټیسټ کې دونه خلک وي چې د هغې تعداد نه وي، هغې له بیا کوریج هم ورکړی کېږي. بل د ټول نه مهمه خبره چې په 16 جنوري په اسلام آباد کې پریس کلب مخې ته داسې قسمه غټې غټ پروټیسټ کېږي، نو ماته نه لګي چې دا بین تنظیمونه دي، ځکه چې بین تنظیم خو هغوی چې کوم آزادانه دغه نشي کولی، اکټیویټیز نه کولی شي. زمونږ المیا دا را چې زمونږ په ملک کې چې کوم لیبرل سیاسي ګوندونه دي، که داسې خلک دي نو هغوی آزادانه پروټیسټ یا داسې سیزونه نه شي کولی، هغوی ته خطرې. خو بین تنظیمونه کولی عام کولی شي او ښه غټ تعداد کې کولی شي، ښه میډیا کوریج ورته ملاوېږي، د هغوی د سوشل میډیا کوریج هم ښه غټي او د هغوی چې کوم مین سټریم میډیا دا هم کوریج کوي.
د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک زیاتوي پر قوانینو د عمل کولو لپاره د انتظامی مرسته ډېره ضروري وي. د قانوني چارو پوه قاضي انور زیاتوي انتظامیه تر بندیز لاندې د تنظیمونو فعالیتونه د استخباراتي ادارو په ذریعه معلومولی شي.
نو ماغه خلک جوړی دي ځم پته ده چې تا تنظیم چې کوم کاغذ هم شو یا کوم باندې پابندي رکړه ده چې څوک دي د دې خاص کوم کسان دي، نو هغه دې بیا د دې انټیلیجنس ادارې دې وګوري که چاهي که بل تنظیم جوړوي، نو مقاصد خو هماغه دي او بل تنظیم کې به هغه مقصد پوره شي. نو بیا دا خو د حکومت ته پکار دی د دې چې کوم ادارې دي سر ته چې وایي انټیلیجنس ایجنسیانې اړید معلوماتو کې